مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2013 کال د نومبر 9 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کوزل بیا هرکلی کوم. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو سره د خبرو د بلوچستان د زلزله ځپلو سیمو حال د سوات خلکو د ملا فضل الله په اړه خبرې او په قومي اسمبلی کې د ډرون بریدونو په اړه د بحث تفصیلي حال درکو. خو اول زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې ګړې تازه خبرونه وو.
پاکستان په وسلوالو طالبانو او بلوچ بلتون پالو غکړه چې د حکومت د سولې د خبرو وړاندیز دومنی او د تشدد لار دی پریدي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر حاجي عادل وایي که پاکستان امریکایي ډرون بریدونه د خپلې خاورې د خود مختاری خلاف بولي نو خپل ملک باید بهرني وسلوال هم وباسي. او په جنیوا کې د ایران لاجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې نن په درېمه ورځ هم روانې دي. دا خبرونه تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاکستانی طالبانو او بلوچ بلتون پالو غکړه چې حکومت سره د مذاکراتو تکینی. نواز شریف پرون ماقام کراچی کې خبرلان ته ویل چې لا هم هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو پیشکش ته مثبت ځواب ووایي. خو یوه هفته وړاندې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته دغه طالبانو ویلي وو چې د پاکستان سره به خبرې ونه کړي. کراچی ته له تګ وړاندې نواز شریف بلوچستان کې د زلزله ځپلې سیمې اواران د لیدو په مهال دا هم ویل چې بلوچ بلتون پاله دي هم وسلې وغورځي.
هغو ټولو وګړو ته خواست کوم چې په نورو لارو روان دي. که چیرې هغوی له لارې غلط سوي وي او هغه د چا په خبره چې له سهاره ورک کشپه بیرته کور ته راورسوي نو هیڅ داسې خبره نه ده. هغه زموږ ورونه دي، زموږ ملګري دي. هغه دې د جنګ لارې پرېږدي ځکه چې په جنګ کې هیڅ نشته.
یاد دی چې بلوچستان کې له کلونو راهیسې څو ډلې له پاکستانه د بیلیدو لپاره وسلواله مبارزه کوي او په دې جګړه کې ډیر مهم مشران د پاکستاني ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر حاجي عادل وایي یوازې ډرون بریدونه نه بلکې د پاکستان په خاوره کې موجود بارني ترګروم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې حاجي عادل وویل چې پاکستان پر ډرون بریدونو د احتجاج ترڅنګ باید هغه غیر ملکي وسلوال هم له خپلې خاورې وباسي چې دغلته خوندي ځایونه لري.
لاندې کومه زموږه دی، هغه باندې افغان، تاجک، چچن، ازبک، عرب دا ټول خلکو قبضه کړی دی. زموږ باندې د ډرون حمله په مخالفت هم کوو لیکن دا خلک هم تاسو خپل سیمه نه واسي.
پاکستان دریز لري چې امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خود مختاری خلاف دي. خو امریکایي قبیلی سیمو کې د موجودو ترهګرو د لمنځوړلو لپاره خ وسله بولی. خبر ایجنسی کې چارواکي وچې نوملو وسلوالو نن غرمه د خبرداري پر لوی لاره په جمرود، سور کمر او شاګي سیمو کې افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو د پاره سمنو وړونکو غاړو باندې ډز کړي او درې ډورانی زخمیان کړي دي. د چارواکو په وینا روبل کسانی هسپتال ته وړي او د بریدکونکو د منډلو کوشش روان دي. د پیښې په اړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان او نړیوال مالی صندوق یا IMF ترمن د شپږو عربو 60 کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون اسلام آباد کې سرته ورسید. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د IMF لاسازي جیفری فرانک سره د پرونیو خبرو وروسته ویل چې د یاد ادارې لخوا دوی ته د لومبۍ او درېیم میاشتو لپاره ورکړل شوي اهداف دوی پوره کړي او هیله لري چې پاکستان ته به د 55 کروڑ ډالرو دویم قسط هم ورکړل شي. لومبۍ قسط د 540 ملیون ډالر وو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان ته ورکړل شوی دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي 45% ماشومان بیلابیل واکسینونو ته لاسرسی نه لري چې له وجې بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کیږي. نن مشال ریډیو سره خبرو کې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی وویل چې دوی به 3000 نوي ښځینه روغتیایي کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرز وګماري چې په بیلابیلو سیمو کې به د واکسینونو په کمپاین کې کار وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم د تیر کال په نسبت دا کال د دوی د پوځیانو مرګ ژوبله ډېر شوي خو هغومره نه ده لکه څومره چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په رپورټ کې راغلي. د پینټاګان په رپورټ کې دا مرګ ژوبله 80% ښودل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري نن کابل کې وویل
منګه د تاییدو چې د تیر کال په نسبت باندې نسبی سکل زمونږ تلفات ډیر دي، مګر اتیا فیصد نه دي او هغه ملتونه لري. دښمن مخالفینو کوښښ کاوه چې سکل کوم ولسوالۍ، کوم ولایت او ځینې سیمې لاسته راوړي، هغوی هیڅ موافقت لاسته نه دی راوړی. علت هم دا دی چې زمونږ خپل ځواکونه د دې توان درلوده او لري چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي، مستقلانه عملیات وکړي.
پرون د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی د پینټاګان په ریپورت کې هم ویل شوی چې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیرې د لوړېدو وجه دا ده چې هغوی ته د خپل وطن د امنیت چارې سپارل شوي چې په ډېره ښه طریقه یې پر مخ بیایي. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو ترمن د ایران د لانجمن ټیمبي پروګرام په سر خبر په دریم ورځ هم په جنیوا کې روان دي. پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د مذاکراتو کې تر برخه اخیستنې وروسته خبرلاند وویل چې پر ډیرو مسلو لا هم بحث پاتې دی او دوی کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. ایران د لویدیز دغه تورنه ردی چې د اټمی وسلې د جوړېدو هڅې کوي. د فلپاین حکومت وایي د هایان په نوم توپان په دغه وخت کې لږ تر لږه 100 کسان وژلې دي. د فلپاین د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر جان انډریو سرګند کړ چې د خلکو جسدونه په لارو کې پراته دي او د رابطو نظام له منځه تللی. د شام د اپوزیشن ډله نن غونډه کې څو دا مسلو څېړل چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي او کنه. تمه ده چې د شام د ملي ائتلاف ډله په استانبول کې به نن لږ تر لږه د دوو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. په جنیوا کې د شام په اړه د نړیوالو خبرو هدف په شام کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو له لارې د شام د دوه کلنې جګړې پای ته رسول دي. د شام اپوزیشن په انتقالي حکومت کې د بشر الاسد له هر راز برخې اخیستنې سره مخالف دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې ویلي د طالبانو سره اوس هم خبرو ته تیار دي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
د پاکستان حکومت د بلوچستان د زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو اعلان کړی. د سوات خلکو د ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر په حیث په ټاکلو اندېښنې ښودلي او وایي
ان شاء الله چې فضل الله مې چې کده فضل الله مې کړه چې کنه خدای خلک دغه په اواز نه راوځي. هغه دغه یو ډرامه وه او دغه ډرامې هغه اختتام شوی دی.
او دینی عالمان وای د محرم میاشت یو بل سره د خیګړی او امن پیغام ورکوي.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه خي سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی سربیره پر دې چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر ملا فضل الله له ټاکل کېدو سره سم د پاکستان له حکومت سره د خبرو نه کولو اعلان کړي، خو وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. نوموړي دا خبره د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې کړې ده. په دغه خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د اپریشن د جاري ساتلو په اړه هم ویلي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان لومبی وزیر نواز شریف ویلی دی حکومت غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو لارې ټول ستونزې هوارې کړي. د جمعې په ماخام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه هغه هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو دې پیشکش ته مثبت جواب ووایي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
وزیر اعظم نواز شریف وائی اس ہم ز دا خواہش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو لاره ټول ستونزې هوارې کړو. د دې ستونزې ډیر مخکې داسې حل پکارو خو هغه سي نه دي شوی. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو لاره پوره پروګرام جوړ کړی وو او په بل ورځ حالت زمنګ جرګه هم تلون کې و چې ځینې خندونه پکې مخه ته راغلل. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه پاکستان نه غواړي د هیڅ چا سره جنگ وکړي ځکه چې د پاکستان خلک او حکومت جنگ خوښون کی نه دي. نوموړي د افغانستان او هندوستان سره هم د ستونزو د هوارولو لپاره په خبرو اترو ټینګار وکړو. وزیر اعظم نواز شریف د تیرو دو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د بدامنۍ په ضد پر روان اپریشن د اطمینان څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د کراچۍ اپریشن به تر ورځو یا میاشتو پورې محدود نه وي، بلکې تر آخري مجرم د نیولو پورې به دغه اپریشن دوام ولري. دی وایي د امنیت له پلوه به کراچۍ یو مثالي ښار جوړوو، ځکه چې د دې ښار د پاکستان د اقتصاد په برخه کې لوی رول دی او چې دلته امنیت نه وي نو د پاکستان معیشت ترقی نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دې دورې په مهال د سوداګرو سره هم ملاقات وکړو. سوداګرو ته په وینا کې نوموړي وویل په پاکستان کې د انرژۍ په بحران د قابو موندلو لپاره د دوی حکومت هڅې کوي، خو د بجلۍ او ګیسو د کموالي په ستونزه قابو موندل د یوې ورځې کار نه دی او دا به وخت ونیسي. دی وایي د حکومت سره داسې کوم جادو نشته چې سبا بجلی هم زیاته شي او ګیس هم. دا د کلونو راهیسې پاکستان ته لګیدلی مرض دی او دا به په کلونو کې رغیږي. لومړي وزیر نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د ډیمونو په جوړولو او د کوئلې یا سکرو څخه د بجلۍ د جوړولو له لارې په پاکستان کې د انرژۍ اوسنی بحران ختم یا راکم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي کې اوس هم بلوس بیلتون غوښتونکي وسلوال د حکومت ملاتړ وکړي نو پاکستان په هر څه کې پرمختګ کولی شي. نواز شریف چې د جمعې په ورځ د زلزله ځپلې اوران سیمې دوره کړي، د ټولو زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو اعلان هم کړی دی. له کوټې نه په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
میاں نواز شریف یو ځل بیا په بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د ترهګرۍ او ټوپک لار دې پرېږدي او د هیواد په پرمختګ کې له حکومت سره یو ځای خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم چې په لومړي ځل یې له زلزله ځپلې اواران سیمې څخه لیدنه کړې، وایي مرکزي حکومت او صوبایي حکومت به په ګډه اواران داسې جوړوي لکه چې د ده په خبره د پاکستان لوی لوی او مهم ښارونه دي. د صوبې بلوچ میشته اواران سیمه چې د وسلوالو بلوڅو بیلتون غوښتونکو مهمه سیمه ده او تر بلې هرې سیمې پکې زیات وسلوال شتون لري. وزیر اعظم چې د همدې سیمې قبایلي مشرانو او سپین ږیرو ته یې وینا کول، په خپلو خبرو کې وویل هغو ټولو وګړو ته خواست کوم چې په نورو لارو روان دي، که چیرې هغوی له لارې غلط شوي وي او هغه د چا په خبره چې له سهاره ورک کشپه بیرته کور ته راورسوي، نو هیڅ داسې خبره نه ده. هغه زموږ ورونه دي، زموږ ملګري دي. هغه دې د جنگ لارې پرېږدي، ځکه چې په جنگ کې هیڅ نشته. له دې سره په همدې غونډه کې نواز شریف وویل د اواران ټول ښار باید د پاکستان د لویو او پرمختللیو ښارونو په څیر بیا آبادوي او وګړو ته به یې همدلته د روزګار زمینه برابروي. وزیر اعظم په زلزله کې د مړو سبیو کسانو کورنیو ته سړي سر د 15 لکو کلدارو ورکولو اعلان هم وکړ. ډیر ژر به دلته ستاسو لپاره کورونه جوړ کړل سي او ډیر ژر به تر تاسو پورې د ژوند ټوله اسانتیاوې در ورسیږي، لکن دا اوس په تاسو ده او تاسو څه غواړئ؟ ایا د دې کورونو د جوړولو لپاره تاسو ته پیسې درکړو، تاسو یې خپل جوړوي او که بیا حکومت تاسو ته جوړ سوي کورونه درکړي؟ په زلزله ځپلې اواران سیمه کې د پاکستاني وزیر اعظم هرکلی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وکړ چې ورسره یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د ویلو وړ ده چې د روان کال د سپتمبر په 24 نیټه د بلوچستان په بلوچ میشته اواران سیمه کې یوې زورورې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر په توګه د ټاکنې خبر د خیبر پختونخوا د سواد په خلکو کې لږ سویره پیدا کړې ده. ملا فضل الله د سواد اوسیدونکو دی او یو وخت کې په ټوله سیمه کنټرول هم وو، خو د پوځي عملیاتو وروسته په وځ د سواد قبضه بیرته واخیسته. دا چې د سواد خلک ته ملا فضل الله د تحریک طالبان د مشر د ټاکل کېدو په اړه سوای، د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د سوات سره تعلق لرونکی مولا فضل الله چې دغه سیمه کې دوه کاله د حکومت سره جنګېدلی دی او څو کاله د ریډیو په ذریعه د پولیو ساسکو جنکو تعلیم او حکومتي فیصلو په ضد تقریرونه کړي دي او بیا د سوات عام ولس په سوات کې د سکولونو ورانول د سیمې څخه کډه کول دغه ټوله ذمهواري په مولا فضل الله اچوي. اوس دغه تن د پاکستان د طالبانو مشر ټاکلی شوی نو عام ولس په زړه کې یاره پیدا شوې ده چې یو ځل بیا په دې سیمه کې اړی ګړی شروع نکړی شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان چې په خپل حکومت کې د ملا فضل الله سره لوزنامې هم کړي او بیا د هغوی په ضد اپریشن هم پیل کړی وایي
شکوک شبهات په خپل ځای باندې یو اهمیت یو معنی لري. دا مې یو خبر دی چې هغوی هم دا کوشش کوي چې هغوی ځان دنیا ته یا دې ته وښيي چې زمونږ اوس هم دلته خپل یو حیثیت شته دی. دلته زمونږ هم هغه شانتي اصل رسوخ شته دی. نو کوشش به هغوی دا کوي چې هغه دلته کې داسې واقعیت وکړي خو پکار دا چې حکومت د هغې نه مخکې متبادل دا چې خپل انتظامات وکړي تر اوسه پورې مطلب هغې دې خبرو ته کې دا طاقت نه پیدا شوی چې هغې دلته کې دا قسمه کاله وایي نه کړی وی مجھ په مستقبل کې هم هغې ته دا مخور نه کړی چې هغه دا قسمه کاله.
زی یو تن عدنان ګران وای چې مولا فضل الله او د هغوی ملګرو په سوات کې کوم کارونه کړی دي اوس هم عام خلق د وسلوالو طالبانو څخه یاره محسوس کوي.
د دې چې کوم اثرات دي په سوات باندې نو کېدای شي خلکو کې یاره هم ده زم په زړه کې هم ده یاره ده چې په تېر وخت ډېر زیاتې کړي د سوات د خلکو سره ډېر نقصانات وکړو کېدای شي چې دوی د سوات طرف ته بیا وروخو کې دلته کې بیا راشي دلته کې بیا حالت خراب کړي خو دغه شانس امکان ځکه نه ښکاري چې دلته کې کوم حکومتي رټ دی هغه به حل دی فوج دی دا کوم سیکورټي ادارې دي هغه موجود دي خو بیا هم د خلکو په زړه کې زم په زړه کې دا شک دی چې کېدای شي فضل الله دې طرف ته بیا مخه وکړي او دلته کې بیا حالت خراب کړي.
دغه پوښتنه مو چې کله د تحصیل کابل نپکی خیل امن لخکر مشر ادریس خان څخه وکړه چې مولا فضل الله اوس په سوات کې څه قسمه عملیات کولی شي یا د هغوی ملګرتیا ته څوک تیار دي نو هغوی وایي
مولا فضل الله چې په سوات کې کومې ناحق یینې توی کړې دي او هغه خلکو ته ښکاره شوه چې نه فضل الله خودکش کوي په ځان باندې نه مسلم کوي نه په خپلو زامنو کوي نه په بل چا کوي هغه غریبو خلکو هغه ساده خلکو هغه دوکا کړو او هغه اوس انشاءالله چې فضل الله نه چې که د فضل الله نیکه راشي که نه خو دا خلک د هغه په آواز نه راوځي هغه دا خو یو ډرامه وه او د هغې ډرامې هغه اختتام شوی دی. اوس که دا په دې کونړ کې په قبایلو کې په وزیرستان کې په دغه ځایونو کې یي د دې څه اثر نه وي به خو په سوات کې انشاءالله چې د څه قسمه څه اثر نشته.
د سوات عام ولس په ډاګه اوس هم د مولا فضل الله په اړه خبرې کول یا څه قسمه رایه ورکولو څخه ډډه کوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستانی طالبانو د تحریک د نوی مشر فضل الله ټاکل کېدو وروسته دغه ډلې د پاکستان حکومت سره د امن په اړه د خبرو نه انکار کړی دی. دا چې د فضل الله ټاکل کېدل به د پاکستان په وځ دي ته مجبور کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او کنه تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکیم الله محسود د وژنې وروسته خپل نوی مشر مولانا فضل الله ټاکلی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو لپاره دې رضا شي. د رپورټونو تر مخه طالبانو د زیارت پر ورځ اعلان کړی چې د پاکستان حکومت سره به د امن په حق له خبرې نه کوي او دا یې د وخت ضیاع بللې. طالبانو ویلي چې تر څو په پاکستان کې د شریعت قانون نوی نافذ شوی تر هغې به مذاکرات نه کوي. دا چې مولانا فضل الله د طالبانو د نوی مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته به د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ته مجبوره شي او کنه. څېړونکی او کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي د پاکستان پوځ به لومړی د طالبانو لخوا فعالیتونو ته ګوري او بیا به د عملیاتو په اړه تگلارا جھوڑوی.
جو نئے چیف آئے ہیں تحریک طالبان کے ان کی ریپوٹیشن تو کافی خراب ہے.
طالبانو چکم نوے مشر آغلے اغا خود اولان دینا خنوم نلری پسوات کیا او کنر نا اغا دا پاکستان خلاف کاروائی نکڑی خود پاکستان پوز با دا تحریک طالبان پاکستان کاروائی نو تا گوری که وسلوال تشدد کئی نو بیا ظاہر دا پوز با ہم عملیات کئی خود عملیاتو پیل بعد پاکستان د حکومت لخوا لمړی نه کیږي
کاروائی کرے، لیکن یہ ابتدا جو ہے پاکستان فوج کی طرف سے نہیں ہوگی۔
بلخوت دفاعی چارو کارپو ریٹائرڈ بریگیڈیئر سات وائی دا سے اندیخنے راپورته کیږي چې د مولانا فضل الله پراتلو سره به د طالبانو دریز د پاکستان پر ضد نور هم سخت شي۔
بالکل خبر کاروائی ساتھ نو دا خو یو ډیر خطرناک یو دغه پیش رفت دے دے مشور شو نو دے مطلب دا ځکه موقف په ډیر زیات سختی دی اوس نو بل افغان انټیلیجنس سره هم د زما خل روابط مخشته دي نو دا خو سخت یو وخت دی خو بل دا چې آیا دے بخپل زه پیدا کی او هغه د کنټرول پر طالبانو په تحریک باندې هغه سویل کسي کا چتر تک الله یاد ملاو آیا مسعود چې کوم ډېر سرکش دغه قبیله ده هغې د بل چا داسې مشري منی یا نه منی او وروسته به هغې کې به مسایل چې کوم دی راوچتېږي پاکستان فوج کې قیادت کې به هم تبدیلی راځي استخباراتو کې هم کېږي چې تبدیلی راځي دلته پاکستان کې هم قیادت کې به تبدیلی راځي په دې قیادت کې هم تبدیلی را روان دی۔
کارپو بریگیڈیئر سات زیاتوي موجوده غیر یقیني حالاتو ته په کتو سره او د موسم له وجې د پاکستان پوځ په فوري توګه د عملیاتو کولو پلان نشي لرلی۔
موجودہ فوجی قیادت ہے خو شمالی وزیرستان کے اس حرکت میں دے کرے اور نہ داغی فی الحال دا عملیات و قولو پا پوزیشن کی دی نو آغا چفرت کا داغا زینہ مہاجر روزی داغی آغی سر بس سکی آغی دا پارا آیا دا پاکستان حکومت تیار دیکھنے دی آغی دا پارا ممس بندوبست کولواڑی سے تیارے ہوتا کولواڑی نو ما تا خو مخش ریسلور میشتو کے ما تا دانخ کاری چی دلتا با عملیات کی نو کو عملیات امشی نو فوری طور با مسئلہ حل کی جنے لیکن سواد کے مکمل حل ندا یا باجور کے مکمل حل ندا۔
دا پاکستان پوست پا 2009 کال کے پسوات او پا جنوبی وزیرستان کے دا وسلوالو پر زد عملیات کھڑی وو بلخوا امریکہ دا پاکستان پر حکومت وار پا وار پا شمالی وزیرستان کے دا وسلوالو پر زد عملیاتو لپار فشار راوڑلے خود پاکستان پوز لا تر دی دمال تا دا موجودہ وسلوالو پر زد عملیاتو پریکڑا ندا کھڑے۔
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې پرون د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي ګوند لخوا د نېټو اکمالاتی لارا د تړلو لپاره یو مظاهره شوه خو پښتنه دا ده چې د دې ګټه چا ته ورسېده او نقصان یې چا ته وشو آیا په رښتیا به هم ډرون بریدونه بند شي او د نېټو اکمالاتی لار به وتړل شي او کنه او د خلاصو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مخصوصې رویې پاکستان ته څه ګټه رسولې ده په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې۔
په امریکایي ډرون برید کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته په 8 نومبر د جمعې په ورځ مذهبي ګوند جماعت اسلامي په پیښور کې د ناټو اکمالاتي لاره وتړله او د ډرون بریدونو د بندولو او د ناټو د سپلای د بندولو غوښتنه یې کوله خو پښتنه دا ده چې د یوې ورځې لپاره په پیښور کې د ناټو د اکمالاتي لارې د تړلو سره پایده چاته ورسېده او نقصان د چا وشو په دې لړ کې د پاکستان د ټرالرو او ټرکونو د مالکانو د اتحادیې مشر محمد یوسف خان مشهد ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د دوی شاوخوا 300 لارې ولاړې وې او د دا رقم احتجاجونو سره ناټو ته هیڅ قسم زیان نه رسي او کچری په دې منطقه کې د امنیت وضع سم شي نو د منځنۍ اسیا سره په تجارت کې به د دوی ټرالرو او ټرکونو ته نورې هم لارې پرانستل شي۔ او د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته په پاکستان کې خیلاسي سیاسي ګوندونه د مخ کې په رنګ د کنفیوژن ښکار دي
د بده مرغه په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه په خصوصي توګه چې دی خیلاسي سیاسي ګوندونه چې دي دا ډېر غټ کنفیوژن ښکار دي خاص کر دي موجوده صورت حال چې دی حکیم الله محسود د مرګ نه پس ډرون حمله چې دی ردي په اخلاقي وضع باندې چې دی په هغې باندې خبرې کیدی شي چې دا څنګه خلک وژني او څنګه یې نه وژني خو تر کومې پورې چې زمون په قبایلی سیمه کې هغه تعلق ته په خصوصي توګه چې دی د ټي ټي پی تحریک طالبان په حوالے سره تعلق دی، نو د پاکستانی طالبانو د ګڼم چې د سر چې دی درې لیډران چې په کم کې نیک محمد وزیر و حوالے دی، بیا په کې چې دی بیت الله محسود او بیا کې ملا محسود چې دی اوس سورج وړاندې چې دی
خو خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د خیلاسي سیاسي ګوندونو کنفیوژن او مخصوص رویه پاکستان ته د فائدې په ځای نقصان رسولې دي.
یو ټیررسټ وو، هغه نه صرف د امریکې خلاف بریدونه کول، په خوز کې هغه مړینه کړې ده د امریکې خلک یې وژل کې، بلکې د پاکستان په غټو غټو اعلی رتبه افسرانو چې په هغې کې د فوج ستر جرنیلان هم شامل دي، په هغې د بریدونو د هغې د شهید کولو ذمواري ده په غاړه اخیستې ده. اوس چې عمران خان یا جماعت اسلامي یا نور خلک داسې قسمو بیانونه ورکوي، نو دا د پاکستان هغه تشخص چې کوم دی هغه نور بدنامېږي.
دا یادونه ورله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم حکومت ته د ناتو سپلای د بندولو او ډرون بریدونو بندولو په لړ کې د نومبر د شلمې نیټې ډیډلاین ورکړی دی، خو کارپوهان په دې نظر دي چې د ناتو د سپلای د بندولو او د ډرون بریدونو د بندولو تر لری لری پورې هیڅ امکانات په نظر نه راځي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس هم راځیو بل رپورت ته. په کامی اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د موجوده صورتحال په تناظر کې دی حکومت وسوالو طالبانو سره د مذاکراتو د ډرون بریدونو په اړه د اپوزیشن ډلې په اعتماد کې واخلي او په دې اړه دی خپل تګلاره واضح کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د تیر جمعه په ورځ د قومي اسمبلی غونډې دوران د مخالف ډلې غړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دې د طالبانو سره د مذاکراتو او ډرون بریدونو په حق له کړنلارې نه دوی خبر کړي او د امن او د وسنی صورتحال په تناظر کې دې پارلیمان په اعتماد کې واخلي، غني دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز پارټي لخوا اپوزیشن لیډر خورشید شاه رسنو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم د قومي اسمبلی ډولا ناراضي، نو هغه دی راشي او پارلیمان دی د خپل دریز نه خبر کړي، غني دوی به پارلیمان مخې ته احتجاج شروع کړي.
آج چار مہینے ہو گئے اس حکومت کو، پرائم منسٹر صرف دو مرتبہ استعمال میں آئے، اگر وہ منڈے کو بھی
نن سلور میاشت اوشوی د دی حکومت، خو وزیر اعظم صرف دو زل پارلیمان تراغلی دی، اس کو هغه دراتلون کی گل پورز هم رانه غي، نو بیا به مجبورن مونږ د پارلیمان نه بهر یو بل تمبو لګو. ګوره دا وخت معاملہ ډیر کړ کې چنه دا، نو باید چې وزیر اعظم خپل پارلیمان تراشی او د مذاکراتو کولو یا نه کولو او د غرنګ د ډرون په حق لا خپل پالیسی واضح کړی.
دو خورشید شاه او د نور مخالفو ډلو د غړو په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري جعفر اقبال میډیا سره خبرو کې وویل چې دوی وړاندې هم او اوس هم د مذاکرات لپاره سنجیده دي. د زیاته کړه،
هم بالکل سیریس هم سنجیده هم سارا جهان جانتا ہے،
مونږ بالکل سیریس یو او سنجیده یو او ټول نړۍ ته معلومه ده، او هم د دې سنجیدګۍ سزا مونږ ته امریکای راکړه. مونږ کوشش کوو اوس هم زر تر زره مذاکرات لړۍ یو وار بیا شروع کړو. مونږ مخکې هم د لړکې غوره اقدامات کړي وو او اوس هم لګیا یو چې مذاکرات او عمل مخ په وړاندې لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر صاد محمد نه د حکومتي او مخالفو ډلو د دې دریس په اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې کوششونه خو یقینا چې روان دي، خو دې وروستیو کې د ډرون برید د پیښې وروستو د دې مذاکراتو په اړه دومره خوشبینه نه دي.
ما په خبر باندې انتظار کول پکار دي، خو زه مطلب دا زه محسوسوم چې د دې با سخت موقف اوس جوړیږي رو رو، او خبر اترو نه خطبه د دې فی الحال او بلکې په پاکستان باندې نور هم دي حمله کولی شي، او پاکستان د پرتیا پکار دي چې تیار ځان ساتي مزید سخت وخت لپاره. زه دا وګورم چې د دې کې بس نرمه راشي.
د خورشید شاه په وینا چې کوم هم وزیر اعظم یا د ملک مشر د بهر ملک دورې نه راستون شي نو د خپل دورې په حق لا پارلیمان په اعتماد کې اخلي. خو وزیر اعظم نواز شریف امریکا کې د ډرون بریدونو د مهم معاملې په حق لا خبرې کړې دي، خو لا تر اوسه یې د مخالف ډلې یو تن هم اعتماد کې نه دی اغسته.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدون کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا ماخام پینزنی میں بجے کی دون کی دی لن خبرونا زمون دا همکار بشیر گواخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم هیله خودلې چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته به هم د دغه ډلې سره مذاکرات پر مخ ولاړ شي، خو طالبانو لا واړه د مخ ویلي چې د مسعود تر وژنې وروسته مذاکرات نه غواړي. پرون په یو خبري کانفرنس کې نواز شریف له بلوچ بلتونپالو هم غوښتل چې وسلې دې کېږدي. دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر حاجي عادل نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پاکستان کې پر امریکایي ډرون بریدونو احتجاج کوي، نو باید د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم له خپلې خاورې وباسي. دا پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږو اربه شپېته کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېد او حکومت هیله ښودلی چې دوی ته به د قرضونو دویم قسط زر ورکړل شي. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د ویکسینونو د کمپاین ښه پر مخ بیولو لپاره 3000 روغتیایي کارکوونکي یا لیډیز هیلت ورکرز مقرر کړي. د حکومت په وینا صوبه کې 45% ماشومان مختلفو ویکسینونو ته رسیدنه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر کال په نسبت د پوځیانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی، خو دا شمېره د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې راغلي 80% عمره نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت دغه برتنوي پوځي په مقدمه خلی کودلی چې په 2019 کال کې د یو زخمي وسلوال په وجلو مجرم پیژندل شو. د ایران د لنجمن اټمي پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازو ترمنځ خبرې اترې نن په درېیم ورځ هم روانې دي. د فلپین حکومت وایي د اوبو یا طوفان خوښه 100 کسان وژلي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر گواخ نه اوریده. اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د امیر حکیم الله محسود د وژنې وروسته دوی مولوی فضل الله د نوي امیر په حیث ټاکلې دي. د ادارې په وینا چې د تحریک طالبان پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې مشر یو داسې تن وټاکلې شو چې د هغه تعلق صرف د وزیرستان نه بلکې د فاټا د یوې سیمې سره هم نه دی، او دا چې د محسود قبایل سره هم تعلق نه ساتي. او دغه د دو مرستیال ټاکلې شوی کس هم د بندوبستی علاقې سوابي سره تعلق لري. ادارې زیاتوي چې د دې دوانو د ټاکنې وروسته به د خیبر پښتونخوا په مشکلاتو کې نور اضافه هم وشي، ځکه چې د دې کسانو یو شمېر همدرد او خواخوږي په سوات او سوابي کې موجود دي، څوک چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولی شي. نو باید چې حکومت په موجوده بدلون باندې ژور نظر ولري، ځکه چې مولوی فضل الله د پاکستان د حکومت سره د مخالفت په ډاګه سرګند پاکستان د حکومت لپاره هم د مذاکراتو عمل شروع کول ګراني. اداریه اخر کې وایي چې د دې هر سپته به رستو لګي، ځکه چې تر اوسه د حکومت هم دې لړکې سو واضحه موقف مخې ته نه دی راغلی. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکي آج ورځ په خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبه کې د روانو ترقیاتو منصوبو تفصیلات غوښتي دي او متعلقه چارواکو ته د تفصیلات جمع کولو ویلي دي. اداریه زیاتوي چې زیراله یو ډلې سره خبرو کې دا هم ویل چې ټولی منصوبې په وخت سرته رسولو لپاره کوشش کیږي، او د دې لپاره ټول فنډونه د منتخب نمائندګانو په لاس لګولې شي. ادې کې به هیڅ سیاسي مداخلت نه کیږي. ادارې وایي چې پاکستان کې اکثر ترقیاتي منصوبې یا خو نیمګړې پاتې شي او یا د ډیر زیات وخت تیرېدو سره په هغې لګښت سیوا شي. بل دا چې وابډا، سوی ګیس او ټلیفون محکمې هم بعضې وخت دی کې خنډان جوړ شي، او د هغې لویه وجه دا ده چې د منصوبې جوړولو یا پاس کولو دوران دی محکمو سره هم غږی نوی اداریه دا هم لیکي چې اکثره منصوبی دومره ناقصه او بیکار وی چې د استعمال قابل نوی لکه سړکونه او نالې وغیرہ په ډومبی باران کې اوبهیږي. نو داسې حالاتو کې د حکومت دا اقدام د ستاینې وړ دی او امید دی که په دې عمل درآمد وشو نور سره به لوی مسلې هوارې شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلہ لکھی دا پاکستانی طالبانو مشر حکیم اللہ مسید وجنی پا پاکستان کی خوشحالی نه بلکہ غصہ را مخته کړي. د جماعت اسلامی گوند یو مشر د حکیم اللہ مسود وجن د زرګونو پاکستانی وګړو وجن بللی او دا یې شهید ګرځولی. همداراز په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وجل کېدو وروستو حکومت د امریکا سفیر ته خپل احتجاج هم ریکارډ کړی. یو غربي سفارتکار وایي د یو عادي هیواد په څیر باید چې په پاکستان کې د حکیم الله مسعود په وجنه خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې وي او دارنګ په لارو کوڅو کې یې پرې جشنونه مانځلې وي. په مقاله کې راغلي دي له افغانستان سره پر پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو وسلوالو ډلو ته ډیر زیان اړولې. خو بیا هم ډرون بریدونه د امریکا په مقابله کې د پاکستان د کمزورۍ علامت ګڼل کیږي. که یو خوا پاکستان د مالی ملاتړ لپاره پر امریکا تکیه کوي، نو بل خوا په سیمه کې د امریکا ستراتیژۍ او په خاصه توګه له افغانستان او هند سره د واشنگټن اړیکو خفه کړی دی. اسلام آباد داسې احساسوي چې له طاقتور ملګري هیواد امریکا سره په پیچلو اړیکو کې راګیر دی. که څه هم د پاکستان سیاستوالان د ډرون بدونو له وجې د امریکا ضد نفرت ته هوا ورکوي، خو دې باوجود ښکاري داسې چې پاکستان د ډرون بدونو ترسره کوونکو ته استخباراتي معلومات ورکوي. بلخوا یورو ایشیا ریویو ویبپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وجنې په غبرګون کې د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو دړکه ورکړې. په عین حال کې د پاکستان پوځ خاموش ښکاري او یو پوځي افسر هم تر دې دمه په څرګند ډول د حکیم الله مسعود د وجنې په اړه کوم بیان نه دی ورکړې. خو داسې رپورټونه دي چې که څه هم پاکستانی پوځ په ښکاره د ډرون حملو ملاتړ نه کوي، خو دې اجازه یې ورکړی دی. د پاکستان د پوځ په خوانی ویان اطهر عباس چې د هیواد له پوځي مشرتابه سره یې نږدې اړیکې هم دي، د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه یې د یو پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د حکیم الله مسعود د وجنې ملاتړ کړی وو. د اطهر عباس په ټي وي چینل لاتلل هم کېدی شي د پوځ د هغه هڅو برخه وي چې هدف یې د حکیم الله مسعود د وجنې په حق کې د ولس ذهن سازی کول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم د تیر کال په نسبت دا کال د دوی د پوځیانو مرګ ژوبله ډیره شوې، خو هغومره نه ده لکه څومره چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په خپل رپورټ کې ښودلی. په دې اړه د اجمل شیبر دا رپورټ اورو.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د روان کال په ترڅ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې په تیر وړي کې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي دي د تیر کال وړي په پرتله 80% زیات دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو سربیره د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونه سره لدی چې د ناټو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې وتلي دي، دا وړتیا لري چې د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې چې هغه مثبت کارونه په افغانستان کې شوي دي د هغو ساتنه وکړي. د امریکا دفاع وزارت همدارس خبرداری ورکړ چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته که بیا هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ونه کړي، دغه ځواکونه بل خطر سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي چې د روان کال له اپریل میاشتې تر سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدانو نظامي تلفات 80% کې راکم شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خبريږي چې تمه د راتلونکو اونۍ په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړ شي او په دې جرګه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون خبري وشي. کچرته لوی جرګه او تر هغه وروسته د افغانستان ملي شورا موافقه وکړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون وشي، نو امریکا به تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې د طالبانو په اړه ویل شوی دی چې هغوی تیر اوړی هم د تیرو درو کلونو په څیر خپلو هڅو ته دوام ورکړ او په لرې پرتو سیمو کې خپل نفوذ وساته چې بیا یې له دې ځایونو پر ښاري سیمو د بریدونو هڅې وکړي. که څه هم د امریکا له اټکل سره سم په افغانستان کې د القاعده غړي اوس خورا لږ دي، خو د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د القاعده په لسګونو کسان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې پر طالبانو او نورو ترورستانو د نه موافقیت یو اصلي راز د پاکستان په خاوره کې د پناه ځایونو دی چې دوی هلته تښتي او پناه وړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درې ورځې وړاندې بی بی سی یو ریپورت خپور کړی و چې پکې د سرچینو لخلې ویل شوی وو سعودي عرب د پاکستان په اټومي پروګرام کې سرمایه کاری کړې ده. په ریپورت کې دا هم راغلی وو چې کله هم وغواړي سعودي عرب له پاکستانه اټومي وسله ترلاسه کولی شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورت رد کړی. د ریپورت له خپرېدو سره د پاکستان په اړه هغه نړیوالې اندېښنې نورې هم زیاتې شوې چې وایي د دې هیواد جوهري وسلې خوندي نه دي. امریکا هم له یو هغو هیوادونو نه ده چې د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. زموږ همکار عبدالحی کاکر د پاکستان له یو وتلي ساینسپوه او د فزیکس له استاد ډاکټر پرویز هودبای سره په دې اړه یو ځانګړې مرکه کړې. نوموړی د ملګرو ملتونو د مشر د بې وسلې کولو د معاملو سلاکار هم دی. عبدالحی کاکر په سر کې له ډاکټر پرویز هودبای نه پوښتنه کړې چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې مهم خنډونه څه دي.
سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں مخل
تر ټولو لوی خنډ دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاس لري. په شمالي وزیرستان کې داسې جهادي قوتونه موجود دي چې افغانستان او د دې هیواد پر حکومت حمله کوي. امریکا چونکه غواړي افغانستان په یو ښه حالت کې پریږدي چې دا رنګ حالت یو جمهوریت حکومت جوړ شي، دا هغه شی دی چې طالبان یې کېدو ته نه پریږدي، ځکه دوی وایي موږ په افغانستان کې خپل حکومت جوړو او خپل نظام راوړو او موږ پر جمهوریت لسره باور نه لرو. پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او په دې کې هیڅ هم شک نشته چې په وزیرستان کې حقانی ډله ډیره زورور ده چې اثر رسوخي هر طرف ته خپور دی. دوی په واری واری په افغانستان کې دننه حمله کړې دي، نو ځکه دا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو لوی خنډ دی. بل د امریکا له پاکستانه نور مختلف شکایتونه دي. دلته انتها پسند قوتونه دي او پر پوځ حمله کوي. بل مسأله دا ده چې چونکې له پاکستان سره جوهري وسلې دي، نو کچېرې دا د دغو انتها پسندانو لاس ته ورغلي، نو له دې سره به ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا له خطر سره مخامخ شي. له دې وجې امریکا له پاکستانه خفه هم ده او داسې وګڼي چې ویرېدلې هم ده، ځکه له جوهري وسلو څخه چې کوم تاوان کېدای شي هغه په لفظونو کې بیانول ممکنه نه
ده. جو اس کا نقصان ہو سکتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
ڈاکٹر صاحب، تاسو د جوهري وسلو خبره وکړه، تاسو په خیال باندې د امریکا په دې خبره کې څومره وزن دی چې هغه په پاکستان اعتبار نس کولای د نړۍ په نورو هیوادونو چې هغه جوهري دی اعتبار کولای شي؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی ہے.
د دې وجه دا ده چې د پاکستان ریاست له وخت تیرېدو سره سره د کمزوري کېدو په لور روان دی. په پاکستان کې ځینې سیمې داسې شته په تیره بیا قبایلي سیمې چې د دې هیواد قانون پکې نه چلیږي. بیا موږ دا هم لیدلی دي چې د پوځ پر تنصیباتو په بیا بیا بریدونه شوي دي، بلکې کامیاب حملې شوي دي، لکه چې په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز او دا ډول په پینډۍ کې د پوځ پر مرکز جی ایچ کیو شوي وي چې پکې پوځیان هم وژل شوي دي. دا داسې تنصیبات دي چې ډېره محفوظه ګڼل کیږي، خو هلته انتها پسندان ننوځي او لوی تاوان رسولی شي. نو ځکه د پاکستان اټومي تنصیبات نن نړۍ غیر محفوظه ګڼي. کچېرې دوی د آی ایس آی او پوځ مرکز نشي خوندي کولای، نو څنګه اټومي تنصیبات خوندي کېدای شي؟
خپل آی ایس آی اور فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نہیں محفوظ کر سکتے تو کیا جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں؟
بل پښتنه مې دا د سب سي ستاسو په خیال باندې دا وخت اسی ستاسو چونکه معلومات پوي پاکستان سره څومره وسدي دي؟
اس یہ تو ایک بہت بڑا راز ہے، کوئی ملک یہ نہیں بتاتا
دا یو ډیر لوی راز دی. هیڅ یو ملک ته نه وایي چې څومره اټومي وسلې لري. البته موږ ته دا معلومه ده چې له روسیې او امریکا سره څومره دي، د برتانیا او فرانس هم معلوم دي، خو مقتدانه د معلومات چې له اسرائیل سره څومره دي، نه هم د شمالي کوریا او هند په اړه راته معلومات شته. نو دا یو قومي راز وي. ماته د پاکستان په اړه معلومات نشته، خو البته چې کومې خبرې د هند او پاکستان په اړه کیږي نو هغه وایي چې له هند سره سل اټوم بم او له پاکستان سره ښایي سل یا بیا تر سل یو څه زیات وي.
تقریبا 100 انڈیا کے پاس ہیں اور پاکستان کے پاس شاید 100 یا 100 سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب، اس سے کم دا جوہری وسلی دی یا اس کم دا ایٹم، آیا پاکستان پڈیر ایڈوانس یا پڈیر پرمختللی شکل کی جوہری وسلی جوڑوی کنا چکم زڑا زخ چکم طریقہ روانو پاغ باندھی دی؟
ایٹمی بموں کی تعداد تو یقیناً بڑھ رہی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ پاکستان میں جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے.
دا اٹومی بمونو شمیر پر اختیا هم زیاتیږي، او ویل کیږي چې په پاکستان کې چکم حساب سره جوړیږي دا شمیر په ټوله نړۍ کې زیات دی، او پاکستان د دې خبرې تردید هم نه دی کړی. او دلته نوی ریاکټرز یا اٹومی بټۍ هم جوړیږي. دا خو شمیر چې مخ په زیاتېدو دی، خو له دې پرته په دې نږدو ورځو شپو کې یو بل شی پیل شوی دی، یعنی نوی وړوکی اٹوم بمونه جوړیږي چې مقصد یې د هغو په میدان جنگ کې استعمالول دی. فرض کړئ په هند کې د ترهګرۍ یو پیښه کیږي، او هند په جواب کې پاکستان ته سزا ورکول غواړي، او هند په پاکستان کې د نننه راتلو کوشش کوي، نو پاکستان به د جنگ په میدان کې د اټومي وسله استعمالوي. د دې لپاره اوس ډیر بمونه جوړول کیږي. دا اوس ډیر د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې کچېری یو بم استعمالیږي نو بیا دوه هم استعمالېدای شي. نو دا شان دومره به زیات شي چې دا به یوازې د جنگ په میدان کې نه بلکې هر ځای استعمالیږي. دا شان ټول بری صغیر به یو اټومي جنگ وویني،
اور یوں سارا بری صغیر ایک اټومي جنگ دیکھے گا.
بل پښتنه دا د ستاسو په خیال باندې، یعنی ټوله وره هم د پاکستان په کم رفتار چې بمونه جوړی لدې ځخه دا ور سره دغه واړه واړه بمونه چې کوم نوې خبره کې دې وجه ده.
ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بم بناتے ہیں اور ان کو آپ
د دې وجہ دادا چې کله تاسو واړو واړو بمونه جوړوي او هغه په لوی لوی توپونو نصبوي، نو ظاهره خبره ده چې ډېرې توپې به وي او د لنډ واټن میزایلونه به وي. نتیجه به دا وي چې دا به د مقامی کمانډرانو په لاس کې وي، دا به په مقامی کمانډرانو منحصر وي چې اټوم بم استعمالول غواړي او کنه. او د جنگ په دوران کې د دې شان وسلې کمانډ او کنټرول سیستم ډېر ګران شي. کچېرې کرنل یا بریګیډیر غوسه شو او هغه یو اټوم بم استعمال کړ او د اجازت بغیر یې وچلاوه، نو ښکاره خبره ده چې په جواب کې به هند خپل رد عمل څرګندوي. که هند څه کوي نو بیا به پاکستان په جواب کې یو څه کوي، نو دا رنګه خبره به له لاسه وځي. همدا وجه ده چې خلک د لویو بمونو په مقابله کې له وړوکو بمونو زیات ورخطا کیږي.
یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بموں سے لوگ زیادہ گھبراتے ہیں بنسبت بڑے بموں کے.
تاسو د مشال ریډیو سره د ډاکټر پرویز هودبای مرکه اوریدله. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی ویلي دوی به 3000 نوې خزینه روغتیایي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز برتی کوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د ویکسینونو په کمپاین کې کار کوي. د خیبر پختونخوا حکومت دا هم وایي 50% ماشومان بیلابیلو ویکسینونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل ورو
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وینا تر مخه په صوبه کې دا وخت 50% ماشومان او زنانه ویکسین یا حفاظتي قطرو ته رسائی لري، چې لوجه نه یوازې د پولیو بلکې د زنانه او ماشومانو نورو ناروغو کې هم زیاتوالی شوی دی. نو دغه فیصدي زیاتولو او د دې کمی پوره کول لپاره دوی د صوبې ټولو ضلعو په خصوصي توګه لری پرتو او غردو سیمو کې 3000 پورې نور ویکسین یا قطرې ورکوونکي لیډی هیلت ورکرز برتی کولی شي، چې لوجه به په دغه کمپین ډیر اثر وغورځيږي. دا چې خیبر پختونخوا کې روان کال کې د پولیو د ډیر شنه سیوا کیسونه مخه تراغلي دي، نو آیا دوی د صحت د وزیر په هیڅ د پولیو په ضد کمپاین او د خلکو ته ورکړل شوی سکیورټی نه مطمئن دي؟ نو موړې وای
کم مخکنی حکومتونو باندې توجه وکړه او دا ریکور چې دې رقم او ساده دا خانو نه چې دا کار زموږ څنګه زیات دا کوشش وکړي چې کم کم زینو کې کمې دې چې اته کې راځي خلک د دینه مستفید کوم نه دا انټرنټیو زم ورکړه ټول ته چې کوم ماشوم دا د سکنو دا کورس مکملي نو اگر روپې دا غته دا کې ملایي
بلخو په پیښور کې پولیو کمپاین کې ساس کې ورکونکو د لیډي هیلت ورکرز د تنظیم یو مشره سیده عائشہ وای چې دا ټول سیاسي برتیانوي او د سره د پولیو رنز نه ختميږي دی غوښتنو کړه چې د مخکنا کم کسان دی برتی کړ دي د هغوی هم لا د درې درو میاشتې تنخواګانې پاتې دي تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله هم په فاټا کې د پولیو مخ په زیاتېدو کې سونو باندې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې د کارکونکو په کارکردګۍ باندې سخت نخوخي سرګند کړی دا او دوی ته حکم کړی دی چې یا خو خپل کارکردګۍ خکړي یعنی دوی به ټول عمله بدل کړي بلخو د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې کوارډینیټر شعیب مشال لیډو ته وویل چې د خراب امنیت له وجې ځینې سیمو کې د دوی کمپاین ډیر اغیزمن شوی دی
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوس همزو ننګرهار او کونړ ته چرته چې د پولیو یا ګزند د مخنیوي په خاطر درې ورځې کمپاین د نومبر په 9 نیټه پیل شوې په دغه کمپاین کې یوازې ننګرهار کې سباندې 15 لک ماشومان ته د ګزند د مخنیوي په خاطر ساس کې ورکول کیږي روغتیاي چارواکي وایي په ننګرهار او کونړ کې د پولیو نه کې سونه تر دې وخت مخه تراغلې دي په دې اړه نور تفصيل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو
د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر مقدسه معصوم وایي چې په دغه درې ورځېنی کمپاین کې بل روغتیایي ګروپونو سره سباندې 3000 رضاکاران مرسته کوي چې سباندې 15 لک هغو ماشومانو ته به د ګوزن په ضد د واکسینو 2 ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه ښکته وي نوموړي وویل
کمپاین به درې ورځې په ننګرهار ولایت کې وی چې د نن نه شروع کیږي تر سبا او بل سبا پورې په عین وخت کې دا د کونړ په ولایت کې هم جریان لري موږ 15,102 نفر ماشومانو ته باید چې ننګرهار ولایت کې واکسین وکړو زموږ کوم مثبت واقعیت چې په ننګرهار کې راپور شوی دی درې کیسې لرو چې دغه درې کیسونه په بټیکوټ لالپور او شینوارو کې دي شپږ کیسه موږ په کونړ کې لرو چې د کونړ د شپږ واقعونه درې په وټکور کې دی یو په نارنګ او یو په چپدره یو په خاص کونړ کې
د ننګرهار ولایت اداري رئیس قریب الرحمن هجرت په ولسوالانو او قومي مشرانو غږ وکړ چې د کمپاین له ګروپونو سره د واکسین په تطبیق کې پوره مرسته وکړي
په ټولو ولسوال صاحبانو باندې په ټولو قومي مشرانو باندې غږ کوم چې د دغه مهم چانس نه استفاده وکړي او په مناطقو کې د رضاکارانو سره سیاستمدارانو همکارانو سره مکمل همکاري وکړي او همدارنګ په والدینو باندې غږ کوم چې په هر قیمت کېږي او دوی باید خپل اولادونه دا واکسین کړي
د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسا عمرانی په ولسوالیو کې د خزو په شوراګانو غږ وکړ چې د واکسین په دغه کمپاین کې د روغتیایي مسؤلینو سره مرسته وکړي
د ننګرهار ولایت د خزو چارو ریاست هم د سیاتامي سره په دغه کمپاین کې ځان شریک بولی او په ټولو خويندو او میندو د شوراګانو له طریقه دا غږ کوي چې خپل ماشومان د 15 کلنۍ نه کته ټول واکسین کې او دغه موجودیت څخه ځان وژغوري
په اکثرو کلو کې هغه ماشومانو ته میندې واکسین نه ورکوي چې عارضي ناروغي ولري خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر قهار لودین وایي چې پکار د چمیندې ناروغ ماشومان ته هم د واکسینو 2 ساسکي ورکړي
هغه ماشومان چې ناروغ وي هغه هم باید د رضاکاران د کمپاین په جریان کې د 2 ساسکو واکسینو لپاره راوباسي ترڅو هیڅ ماشوم زموږ د 2 ساسکو واکسین څخه پاتې نشي
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د واکسین له تطبیق سره مخالفت شتون نه لري خو د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین نه غواړي چې واکسین تطبیق شي، چې له امله به یې 14,000 تنه ماشومان د ګزند مخنیوي لساسکو څخه محروم شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې راځي. یو بل رپورټ ته، محرم الحرام د اسلامي کیلندر لومړی میاشت ده چې په نوي کېدو سره سمي مسلمانان یو خوا ته د نوي کال پیل کوي، نو بل خوا د دې میاشتې د تقدس په خاطر خپله دینی دنده هم ترسره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت او اهمیت څه دی او له دې سره تړلې واقعا څه پیغام لري، په دې اړه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی دا تفصیلی رپورټ اورو.
د 1415 هجری قمری کال لومړی میاشت محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وای، هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنه سترګورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر مسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، یو دیني عالم علامه ثواب علي وایي چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښيي چې اي مسلمانانو لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځایونه کسان موجود وو، سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچېری مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو، یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه نارازګي بی امنیتي دي، سره انتشار او تفریقی دي، یقینا د شینه بمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې د سوي چې ځینې وخت د نامنې پیښ رامنځته سي او یو شمېر کسان ته په کې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوشوون کې نه خوشوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه بېګانه وشتله. خدای پاک ما د شر نه وساتید چې هغه په علاقه کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تغیر بالکل نشته، الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي، ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
حضور علیه صلوات و سلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، دا مال بنا لوټ کوي، دا سر بنا ختمي. او که ملک کې تاسو يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي، هغه ست دین ته تاوان نه رسي، ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین کې چې نه به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ور سره ظلم کوي.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونه په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخ نه د دې غړی لړ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم هیله خودلې چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته به هم د دغه ډلې سره مذاکرات پر مخ ولاړ شي، خو طالبان نو لا وارد مخ ویلې چې د مسعود تر وژنې وروسته مذاکرات نه غواړي. پرون په یو خبري کانفرنس کې نو شریف له بلوچ بلتونپالو هم غوښتل چې وسلې د کېږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سنټر حاجی عادل نن مشال ریډیو سره خبر کول چې پاکستان که پر امریکایي ډرون بریدونو احتجاج کوي، نو باید د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم له خپلې خاورې وباسي. د پاکستان او IMF ترمن د شپږ اربه شپېته کروڑ ډالرو د قرض په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون اسلام آباد کې سرته ورسېد او حکومت هیله وښوده چې دوی ته به د قرضونو دویم قسط زر ورکړل شي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د واکسینونو د کمپاین ښه پر مخ بیولو لپاره 3,000 روغتیایي کارکوونکي یا لیډیز هیلت ورکرز مقرروي. د حکومت په وینا صوبه کې 50% ماشومان مختلفو واکسینونو ته رسایي نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر کال په نسبت د پوځیانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی، خو دا شمېره د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې راغلي 80% عمره نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت د برتنوي پوځي پر مقدمه خوشالي ښودلې چې په 2018 کال کې د یو زخمي وسلوال په وژلو کې مجرم پیژندل شوی. ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او ایران ترمنځ خبرې اترې نن په دریم ورځ هم روانې دي. او د فلپین حکومت وایي د اوبو یو طوفان خوشا سل کسان وژلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده وزیر، بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو پورا پښپغو بجو دیو ریډیو اوریدل شئ. د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو لړخه د خوده پامان او شپه مو په خیر.